واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو ستڑی مشی دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند خالی شنبه ورځ کال 2023 د مارچ میاشتې 13 نیټه ده. د وایس اف امریکا دی واپ د خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هرکلی ویم او لمړی ستاسو پام راګرځوم د سخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په سنت کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بلل ورستو مخالف ګوندونو ویلي انتخابي نتیجې به په عدالت کې چیلنج کړي. اخو حکومت ویلی د پارلیمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. پاکستان کې غیر قانوني ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکو سازمان او رت مارچ منتظمینو ته دړکې ورکړي او پرې د مذهب د سپکاوي تور لګولې. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده. طالبان د روان ناورین او جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. دا اوسرټی کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سینیټ د چیرمن د پارشوي انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په قول غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي. پی ڈی ایم وای د سینیټ د چیرمن د پارا انتخاباتو کې پریزایډینګ افسر د اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی په حق کې ورکړې شوی و وټونه په بې ځایه توګه رد کړي او دغه کار به په عدالت کې چیلنج کړي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د حزب اختلاف دغه خبره رد کړي او ویلي دي چې د سینیټ د چیرمن د انتخاب نه وروسته د هغه په وینا د پی ڈی ایم جنازه وتلې ده. تیر ورځ د سینیټ د نوی مشر یا چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاباتو وروسته پریزایډینګ افسر مظفر حسین د سینیټ د نوی چیرمن په توګه د حکومتي ائتلاف امیدوار صادق سنجرانی د کامیابی اعلان کړو. پاکستان کې لا قانون ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکو سازمان او رت مارچ په منتظمینو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورونو ترڅنګ د لکې هم ورکړی دی. د ټي ټي پی لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپلو تور طریقو سمولو خبرداري ورکړل شوی. د لا قانون ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته دغه غوښته دغه وروسته ورکړل شوی چې کله د خزو د مارچ په حق لا خستل شوی ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنی هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم ځواب نه دی ویلی. خو تیر ورځ د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودری ویلی چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه بدلې کړي هغوی د قانون خلاف جرم کړی دی او د قانون سره به مخ کیږي. د ښځو د حقونو فعالینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو دړکې سنجیده واخلي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه صفه روانه ده چې په کې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوی چې ډېر په تیزی سره خوریږي او د مرګونو شمیره هم ډېره ده. د پاکستان ډان ټي وی سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړې د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته روانې دي د سیړنو معلومه شوې ده چې د دغې سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ ډېر دی. که څومره صد عمر کرش میرا نه د خودلې خو زیاته کړي دا چې د تیرو سپو په پرتله پر روانه صفه کې په سلو تنانو کې د مرګونو شمیره زیاته ده. په پاکستان کې د کورونا شمیره په داسې حال کې سیوا کیږي چې په هیواد کې چارواکو ویلي طبي عملیه ته د کورونا ویکسین لګول شوی او د 1300 ورځو راسه د شپیتو کالونو د زیاتو مرکزانو هم شروع شوی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه 13,000 کسان مړ شوي او په 13-15 ورځو کې په هیواد کې پرله پسې د سلوي خونه زیات کسان د کورونا د لاسمري. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده چې یاد ډله د روان ناورین یا جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. تیر شپه د هرات خار په ځوالسم امنیتی اوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوی او سلور 500 نور ټپیان شوی دي. نن د ارګنا خبرې شوې اعلامیه تر مخه صدر اشرف غنی د یاد برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې دغه بریدونه وضعیت لا خرابوي او په وینای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د هرات خار په 14 امنیتي حوزه کې د 13 شپې موټر برید کې د درې نارینو، درې ښځو، دوه ماشومان او یو پولیس په ګډون 9 تنه وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وايي افغان حکومت د افغانستان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمد الله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې موږ د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي. په هغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړه غونډو کې د ګډون په اړه کار روان دی. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی امریکا غږ ته ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روس بلنه ورته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غنی ته په استول شوی یو لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتو کارکوونکي، د روغتیا پالان او د بشري حقوقو فعالان په نخښه کېږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي کتون کې وایي د افغانستان سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلي فرصت نه ګټه واخیستل شي. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې پر ځای هدفي وجنې زیات شوي چې د خبریالانو په ګډون پکې دولتي کارمندان، عالمان، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کېږي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا دا خبرونه مو واوریدو. وسمو پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. په پاکستان کې په سنټ کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بللو وروسته د تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم ویل دي چې دوی به دغه انتخابی نتیجې په عدالت کې چیلنج کوي. اخو حکومت ویل د پارلمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی. د پاکستان پیپلز پارټی چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومنٹ یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په وینا غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به عدالت کې چیلنج کوي. د سنټ د انتخاباتو وروسته د مخالفه ګوندونو خبرګون او د حکومت دریز د وایس اف امریکا دیوا خبریال اورنګزیب خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په سنټ کې زیات ووټونو لرلو باوجود د سنټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب بللو پس مخالفو ګوندونو ائتلاف د انتخابي نتیجې په عدالت کې چیلنج کولو خبره کړې ده. بلخوا حکومت وی د پارلیمان کاروای عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی. د سنټ چیرمن انتخاب کې حکومتي کاندید صادق سنجرانی ته 8 او د مخالفو ګوندونو ائتلاف کاندید یوسف رضا ګیلانی ته 50 ووټونه ملو شوي وو. خو یوسف رضا ګیلانی ته ورکړی شوی و ووټونه انتخابی افسر پدې رد کړی وو چې په صحیح طریقه ورباندې نخې نوې لګول شوې. د بیلات نه پس پاکستان جمهوری غورځنګ د انتخابي نتیجې عدالت کې چیلنج کولو اعلان کړی دی او د ائتلاف کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل دي چې په ظاهره داسې لګي چې حکومتي کاندید د ګټې لپاره یوسف رضا ګیلانی ته ورکړې شوې ووټونه په غلط طریقه رد کړې شوې دي.
غیر قانونی غیر آئینی اینی الیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے.
بلاول بٹو وی چې پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ټول ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د سنت انتخاب نتیجې به عدالت کې چیلنج کوي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر احسان اقبال ویلي دي چې دوی کاندید یوسف رضا ګیلانی ته یو کم 500 ووټونو مطلب هم دغه دی چې سنټرانو د دوی انتخاب کړی دی، خو حکومت او انتخابي افسر یا پریزایډنګ افیسر چې تعلق یې حکومت پلوه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند سره وو، دوی د بدنیتۍ نه کار اغسته دي او اوه ووټونه رد کړی دي. بلخوا حکومت وی پارلیمان کاروای په عدالتونو کې نشي چیلنج کړي. په سنت کې اوس هم مخالف ګوندونه د حکومت په مقابله کې اکثریت لري، نو دوی ولې د سنت چیرمن باندې عدم اعتماد تحریک راوستو پر ځای عدالت ته تلل غواړي؟ په دې حقله خبریال محمودجان بابر وی چې کال 2019 سنت کې د مخالفو ګوندونو سنټرانو شمیره د موجوده وخت نه هم زیاته وه، خو وخت هم د سنت چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی وو. محمودجان بابر په دې حقله وی
دلته بیا دوه خبرې دي. یو دا دی چې مخالف چې کوم امیدواران دي، مخالف چې کوم خلک دي، نو هغه سره حکومت هم ولاړ دی، ودا ځل خو ښکاره شوه چې هغوی سره د پاکستان ریاست هم ولاړ دی. هغه ګران کار دی، هغه دې ته پته ده چې کدی بیا هم هلته ځي. او دویمه خبره دا ده چې پخپله دا کم خلک وي چې مونږ به عدم اعتماد تحریک روړو، په دې کې پخپله دننه بې اعتباري هم ډېره زیاته ده. یوازې دا نه ده چې د دې مخالف مضبوط دی، بلکې دوی کې بې اعتباري هم ډېره زیاته ده. دوی په یو بل باندې اعتبار هم نشي کولی او دا ووټونه چې په کومه طریقه باندې ضایع شوي دي، داسې ښکاري چې دا پخپله دوی کې یو جماعت یا خلکو پخپله په دې کې لوبه کړې ده. دوی سره پخپله د پاکستان سپریم کورټ هم سو سواری ویلي دي چې د پارلیمان مسلې او د سیاست مسلې او د جمهوریت مسلې دا پخپله حل کوي کنه کینی خپلو کې کنه. خو دې بیا هم التوړ دي، الته نو اوس د ریلیف حاصلولو کوشش وکړي.
وړاندې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز په ښکاره ویلي وو چې د دوی ګوند سنټرانو ته د استخباراتي دارو لخوا ویل کیږي چې خپل ووټ د حکومتي کاندید ته ورکړي. وړاندې کورینو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلي وو چې صادق سنجرانی د حکومت سره سره د ریاست کاندید هم دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 2050 0403. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قبایلی ضلع جنوبی وزستان په توی خلی تحصیل کې ځایي خلک وایي د تیرې یوې میاشتې نه زیاته موده وشوه چې دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه روانه ده چې په کې سپک او درنه وسله کاریږي چې لامل یې د علاقې خلک په کورونو کې نښتې دي. د جنوبی وزستان انتظامیه مني چې د دوو قبیلو ترمنځ په کرکړنو مې ځای کې جګړه روانه ده او شاوخوا 15 ورځې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیبر ریډیو خبريال عدنان بیټنی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د جنوبي وزیرستان تخت تحصیل سرتلاولونکو محمد حسن اوویل د توکل او سپین علاقې ترمنځ په کارخانه کې د میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د اوتانی او زلیخیلو ترمنځ جګړه روانه ده او د علاقې خلک یې سخت اغیزمن کړی دي. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل د دواړو خواړه درنه او سپکه وسله کاریږي او د جګړې ادرولو دپاره انتظامیه نه لیدل کېږي چې ګام پورته کړي او دغه جګړه ودروي. هغه وویل د جګړې له امله د دوی پرته تحصیل ټوله لارې بندې دي. په علاقه کښې خلک د خوراکي توکو او نورو ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی چې د اوتانی قبیلې سره تړاو لري وویل انتظامیه که د انګریز د وخت پیش عملي کړي د ځمکې په سر روانه دغه جګړه به ختمه شي.
باید دغه د انګریز مثل باندې دا بونډری دا وطن ورته معلوم کړي او بیا دا تنازع ته کومه روانه ده دا ختمه شي. غټ هتیار استعمالېږي، د کویت په داسې استعمالېږي، راکټ لانچرې استعمالېږي، په داسې هوانونه استعمالېږي، مزایل چې استعمالېږي، دا حکومت ولې پام نه ورته کوي او ولې دا مثل نو ښکارې دا دوه قومونه څه کوم معامله روان دي؟
د وزیر کبیرې سر تړاو لرونکي عمران مخلص وویل د 2019 راسې دا جګړه روانه شوې او انتظامیه پرې خبره ده خو جګړه ونه دروله. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل دواړو قبیلو ته وسله را روانه ده، یو بل پر ځای د شپې او ورځې کاروي. هغه پوښتنه وکړه په علاقه کښې د بد امنۍ پر ضد عملیاتو وروسته ویل شوي وو چې علاقه د وسلې څخه پاکه کړې شوې ده، نو بیا دغو خلکو دا وسله د کوم ځای څخه راځي؟ عمران مخلص وویل د جګړې له امله عادي ژوند اغېزمن شوی، تعلیمي ادارې بندې دي او کاروبارونه ودرېدلي دي.
په زرونه خلک هلته پراته دي او خیمې لاکې کړې دي او دی ناست په علاقه کښې خوف او ویراست دي. نو ریزنه دلته اصله باندې فایر ډزونه کېږي، دښتې د ریاست فایرونه کېږي، مړی کېږي. نو دی داسې ده چې موجوده هېڅ داسې کردار نه پکې ادا کوي.
ځایي جرنالیست نورعلي وزیر وویل په علاقه کښې درنه وسله کارول کېږي او داسې خبرونه دي چې د جګړې نه عام خلک اغېزمن کېږي. هغه وویل په علاقه کښې د وسلې ګرځولو او د تورو شو د ګاډو پر ضد 144 ماده لګول شوې، خو دا ماده په واڼه بازار کښې لیدل کېږي. خو چېرته چې جګړه روانه ده هلته نه راپورټونه دي چې هلته بیا عملیات نه کېږي.
مالی جانی نقصانات چې کوم دي هغه هم روان دي. تعلیمي سرګرمیا، کاروباري سرګرمیا، دغسې تګ راتګ چې کوم لارې دي هغه هم د بلوچستان سره تړلې سیمه چې کومه ده هغه متاثره شوې ده.
بلخوا د واڼه مرستیال کمیشنر بشیر خان وایي په کرکړه کې د سلو کالونو د زیاتې مودې راسې د یاړې دوو قبیلو تر منځ د ځمکې په سر شخړه روانه ده او په کال 2019 کې چې په دې جګړه کې تیزي راغلې وه د ځایي خلکو په کردار جګړه سړه شوې او مورچې خالي شوې وې، خو اوس بیا جګړه توده شوې ده. هغه وویل انتظامی دواړو قبیلو ته درې وړاندیزونه کړي چې مقامي جرګړې دغه شخړه هواره کړي. دویمه دا چې د انګریز د وخت ویش دې عملي شي او دواړه قبیلې دې پرې عمل وکړي، خو دواړه قبیلې هغه ویش نه مني. هغه وویل درېیم وړاندیز یې دا دی چې صوبایي حکومت به یو کمیشن جوړوي او هغه کمیشن چې څه فیصله وکړي انتظامیه به عملي کوي. بشیر خان وویل په علاقه کښې 144 ماده په ځای کړی شوې او صوبایي حکومت ته یې د کمیشن جوړولو دپاره خط هم لېږلی او چې صوبایي حکومت ورته څه ځواب ورکړي په هغې به عمل کوي.
دا کیس تیار شوی هغه به ځي صوبایي حکومت په د هغې اپروول ورکوي، د هغې نه بعد به کمیشن جوړېږي. هغه کمیشن به بیا ټول ډاکومنټس ګوري او هغه په میرټ باندې فیصله کوي. زما د دواړو قومونو نه یو پیره بیا دا خواست دی چې هغې دې خپل ضد انا پریدي او د لچک مظاهره دي وکړي.
د یادونه ده چې په 10 مارچ د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان کمران بنګش په یو خبري غونډه کې ویلي وو قبایلي علاقو محرومۍ ختمولی شي او د بنیادي حقونو د خوندي کولو دپاره قوانین قبایلي علاقو ته غځول شوي دي. هغه ویلي وو په قبایلي علاقو کښې د ځمکو په سر شخړې موجودې دي او د چا تر منځ چې شخړې وي د علاقي روایاتو په کتو به د جرګې د لارې هغه شخړې هوارولی شي. عدنان بیټنی، وی او ای، ډیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیوه ده.
په پاکستان کې په اتم مارچ د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت د عورت مارچ منتظمونو لخوا شو مظاهره ورسته پاکستان کې لا قانون ګرځول شوی تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان د عورت مارچ په منتظمونو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورونو ترڅنګ د ډکی ورکړې دي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبرداري هم ورکړې شوې د یادې تر هغه ډلې لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د غواخ ورستو داغه ورکړې شوې کله چې د خزو د مارچ په حق لاخستل شو ویډیوګانو کې بدلون شوو او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوې چې ګنې اقوی د مذهب د سپکاوي چغې وهي د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم جواب نه دی ویلي خو تیر ورځ د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه باندې بدلې کړي هغه د قانون خلاف ورزي کړې ده د خزو د حقوقو فعالینو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو د ډکې دي سنجیده واخلي په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي
د لا قانون تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان د عورت مارچ منتظمینو ته د غواخ نه ډک د بیان له هغه ورستو مخه تراغلي چې کله وړاندې ورځو کې د مارچ په اتمه نیټه هیواد کې شوه د خزو د مارچ په حق له اغستل شو ویډیو غانو کې بدلون شوه وو او په دې احتجاج کې برخه اغستون کې په داسې نارو خودل شوی چې غنی هغوی د مذهب د سپکاوي چې غي وهلې د خزو د تحریک منتظمینو ویلي پاکستان کې هر کال عورت مارچ د سختو نیوکو سره مخ کیږي د دوی ویډیو غاني او لیکونه پنخه کیږي او د تحریک د بدنامولو لپاره غلط معلومات خپرول کیږي پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم اچ ار سی پی هم د پاکستان د میډیا د ځنی برخو لخوا د خزو د حقوقو لپاره شروع کړی شوی تحریک عورت مارچ خلاف د کمپاین غندنه کړي او دای په منظمه توګه او د کرک نه ډک مهم بللې ایکسپریس ټریبیون اخبار کې چاپ شوی د لا قانون تحریک طالبان پاکستان په بیان کې ویل شوی چې دوی د عورت مارچ منتظمینو ته پیغام رسول غواړي چې خپل تور طریقې ټیکلی غنی دلته داسې ځوانان مسلمانان شته څوک چې د اسلام او د الله د حدونو په ساتنو خپو هیږي پرون د جمعه پرز مذهبي ډلو د هیواد په ګنشمیر خارونو کې هم مظاهره کړي او د حکومت نه غوښتلې چې د عورت مارچ تر جوړونکو پر ضد دی د مذهب د سپکاوي لاندې مقدمه وچلول شي د پاکستان مرکزی حکومت د لا قانون تحریک طالبان پاکستان د دړکې تلاکم جواب نه دی ویلې خو وړاندې ورځو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودری ویلو چا چې هم د عورت مارچ ویډیو غانې په غلطه طریقه باندې بدلې کړي هغه د ملکی قانون خلاف جرم کړي دي او د قانون سره به مخامخ کیږي خو د بین المذهبي همغږي لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار حافظ طاهر اشرفي د عورت مارچ ځنی سيزونه د پاکستان د نظرې پر ضد بللي وای چې د سپکاوي د نارو د پلټنو لپاره د کورونو چارو وزارت ته چټه لیږلې ده په اسلام آباد کې د خزو د حقوقو فعال او د عورت مارچ رضاکارا فرزانه باري د خزو د مارچ پر ضد روانه پروپاګاندا خطرناک بللی دا او وای بای چې ریاست د دې پر ضد ګامونه واخلي
حکومت یې نه کوي ریاست یې نه کوي ته خپل قبر خود کھود لري
هغه وای چې ریاست د خزو پر ضد د سغدري ز خلکو مخه ونني ولا نو دا به داسي وی چې ریاست خپل قبر په خپل او کندي د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی چیرمن او عالم دین ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیوا توای د پاکستان پټولنه کې خزي اوس هم د بشمیر حقوقو نه محروم دي خو وای چې د خزو د حقوقو په معاملہ کې دا وخت مذهبي او آزاد خیال ډلې په خپل انتها ولاړې دي
او په کار دا دي چې مذهبي خلک هم کوشش دا وکړي چې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي د زنانو په حق کې نو چرته دوی د دې علمبردار شي یقینا چې زمونږ د مختلف طبقاتو خو هغه لیبرل دي خو هغه مذهبي دي خو هغه په معاشرتي میدان کې کار کوي د دوی په منځ کې به د یو ښه تعامل صورت حال دا اوس سکون دی اوس دواړه د یو بل نه ډېر لرې روان دي او هغه به عمومي زموږ د معاشرې ماحول ته نقصان وکړي
خیبر پختونخوا کې د ښځو او د جینکو پر ضد د تشدد د مخنیوي د غیر دولتي ادارې فعال قمر نسیم وای باید چې حکومت او ټولنه د طالبانو د دړکې سنجیده واخلي
نن نو مو د مخکې مونږو کتل چې په وزیرستان کې راځي واقعي وشوي د بنو سزنانه د مطلب داره چې هغه ته کوم ټریکس هغه حالات ولې شو او وخت او وخت دا ټریکس کم دی نو راځي نو دا سیریس غسل پکار دی.
د کال 2000 د سرکاري هیلت اینڈ ډیموګرافیک سروي د ریپورت تر مخه یوازې په خیبر پختونخوا کې 53% زنانه د کورنی تشدد ښکار دي او پاکستان کې 21% جنکه په کم عمر کې ودیږي او 2.4 میلیون جنکه اوس هم د تعلیم نه محروم دي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د کال 2019 د ریپورت تر مخه پاکستان کې هر کال زر ښځې د غیرت په نامه وجل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وی او ای ریوا پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک د سوشل میډیا د لارې ویلي په بهر هیوادونو کې مېش پاکستانیانو د پاره د روشن ډیجیټل اکاونټونو تعداد 100,000 او تر اوسه په دغه اکاونټونو کې 80 کروڑ او 100,000 ډالر هم جمع شوی دی. په هانوای د کورونا وبا د پاکستان تجارتی خساره او د اف اي ټي اف لخوا د پیسو د غیر قانوني تګ راتګ د شرطونو پوره کولو د پاره پاکستان دا ګام پورته کړي. اقتصاد پوهان زیاتی مرکز په پالیسو کې بدلون راولي چې د انټرنیټ او موبایل د لارې اقتصادي اسانتیاوې پیدا کړي او د پاکستان په مالیه کې هم اضافه وکړي. په دې اړه نور حال د ډیوی ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
سٹیٹ بینک وایي د سلونا په زیاتو ملکونو کې میشت پاکستانیانو د اکاونټونه جوړ کړی دي. په هانوایي د سٹیٹ بینک لخوا په لومړي ځل په بهر ملکونو کې د میشته پاکستانیانو د پر دغه سکیم راوړل شوی وو او دا ښایي چې مرکزی بینک ډیجیټل اکانومي طرف ته ګامونه پورته کړی دي. د کوم سره چې بعد د پاکستان اقتصاد پر ریکارډ راشي او مالیه یا ټیکس به وسره هم سیوا شي. د اقتصاد ماهر ډاکټر عادل شیخ وایي په موجوده وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو په پرتله کم دی یا د بهر نسیزونه زیات راځي او بهر کم لیگل کیږي او د دې سره د پاکستان زری مبادله د فشار سره مخ ده. بی وای د روشن ډیجیټل اکاونټ د لارې د بهر ملکونو څخه راتلونکو پیسو سره بعد د پاکستان په غیر ملکی زری مبادله فشار راکم شي. په پاکستان کې نیخ پنیغه په سرمایه کاری یا پانګونه کې دي شي د دې اثر اونشي خو کرنٹ اکاونټ تبتری ګټ تر لاسه شي. مرکزی بینک اوس په خپل پالیسي کې بدلون راولي او د دې سره به اقتصادي لذلی هم پر ریکارډ راشي او په مالیه کې به هم اضافه وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د ستمبر په 10 نیټه د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانست کړی و او د مرکزی بینک په مرسته کمرشل یا کاروباري بینکونو په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو ته اسانتیاوي ورکړي وي چې بینکونو ته د تک پرتا د انټرنیټ د لارې په پاکستانی روپې او ډالر کې اکاونټونه پرانځي. د کوم اکاونټ د لارې چې بعد به کولی شي پاکستانی بینکونو ته رسایي وکړي، پیسې انتقال کړي، بیرونه جمع کړي، د ونډو بازار ته لاسرسي ولری او کاروبارونه وکړي شي. په پاکستان کې اقتصاد پوه سجاد احمد وایي د کرونا وبا د تجارتی خساره او غیر قانوني پیسو د انتقال او ترهګری د مالی مرستې د سار ادارې اف اي ټي اف د شرطونو په سر پاکستان دغه ګام پورته کړی دی. هغه وایي لدی وړاندې چې به د بهر هیوادونو نه چا پیسې را لېګلي د مشکلاتو سره به مخ کېده او زیات وخت به لګېدو. دوی زیاتوي په خپل روشن ډیجیټل اکاونټ لري خو وایي اوس هم دغه اکاونټ جوړول یو پیچلی عمل دی. په کار د چې حکومت په دغه لړ کې نور اسانتیا وراولي موبایل اپلیکیشن وکاروي او اکاونټ پرانستل نور اسان کړي نو ورسره به دا اکاونټونه نور هم سیوا شي.
کورونا وایرس هم راغی بل زمون کرنٹ اکاونټ هم ډیر زیات بثال شو. ایف ای ٹی ایف هم زمون په ملک باندې د منی لانډرینګ او د هونډي حوالی سره ډیر زیات اعتراضات وو. دا اوس هم لګ پیچیده ده. دې بالکل ایپ جوړول غواړي چې اسانه سره یو عام پاکستانی یا عام کس چې کوم دی هغه انسټال کی او هغه په ذریعہ باندې خپل پیسې را لېږي.
د مرکزی بینک لخوا د غیر ملکی پانګونې د پاره نه پاکستان سرټیفیکیټ یو بل سکیم هم راوړل شوې ده چې د لارې به د 15 کالو د پاره په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیان په 20 ډالر او 11 روپۍ منافع باندې دغه سرټیفیکیټ اخستی شي. دور ورځې وړاندې مرکزی بینک کمرشل بینکونو ته ویلي وو چې نوې اکاونټونه څوک لري د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن د لارې د پیسو انتقال دی ورته اسان کړی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو ستڑی مشئی دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د سخ مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په سنت کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بللو وروسته مخالف ګوندونو ویلي انتخابي نتیجې به په عدالت کې چیلنج کړي. اخو حکومت ویلی د پارلیمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. پاکستان کې غیر قانوني ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکو سازمان او رتمار منتظمینو ته د لکه ورکړی او پرې د مذهب د سپکاوي تور لګولې. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د 13 شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده. طالبان د روان ناورین او جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې پاړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. دا اوسرټی کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سنټ د چیرمن د پاره شوی انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړي او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په قول غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي. پی ڈی ایم وای د سینیٹ د چیئرمین د پارا انتخاباتو کې پریزائیڈنگ افسر د اتحاد امیدوار یوسف رضا گیلانی په حق کې ورکړې شوی و ووټونه په بے ځای توګه رد کړي او دغه کار به په عدالت کې چیلنج کړي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د حزب اختلاف دغه خبره رد کړي او ویلي دي چې د سینیٹ د چیئرمین د انتخاب نه وروسته د هغه په وینا د پی ڈی ایم جنازه وتلې ده. تیر ورځ د سینیټ د نوی مشر یا چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاباتو وروسته پریزایډینګ افسر مظفر حسین د سینیټ د نوی چیرمن په توګه د حکومتي ائتلاف امیدوار صادق سنجرانی د کامیابی اعلان کړو. پاکستان کې لا قانون ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکو سازمان او رتمارش په منتظمینو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورونو ترڅنګ د لکه هم ورکړی دی. د ټي ټي پی لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبرداري ورکړل شوی. د لا قانون ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د غواخ د غیر وروستو ورکړل شوی چې کله د خزو د مارچ په حق لا خستل شوی ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنې هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم ځواب نه دی ویلی. خو تیر ورځ د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري ویلی چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه بدلې کړي هغه د قانون خلاف جرم کړي دي او د قانون سره به مخ کیږي. د خزو د حقونو فعالینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو دړکې سنجیده واخلي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا درې مسافر روانه ده چې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوی چې ډیر په تیزی سره خوریږي او د مرګونو شمیره هم ډیره ده. د پاکستان ډان ټي وي سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړې د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته روانې دي د څېړنو معلومه شوې ده چې د دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ ډیر دی. که څومره اسد عمر کرش میرا نه د خودلې خو زیاته کړې ده چې د تیرو سپو په پرتلا په روانه څپه کې په سلو تنانو کې د مرګونو شمیره زیاته ده. په پاکستان کې د کورونا شمیره په داسې حال کې سیوا کیږي چې په هیواد کې چارواکو ویلي طبي عملیه ته د کورونا ویکسین لګول شوی او د 1300 ورځو راسه د شپېتو کالونو د زیاتو مرکزانو هم شروع شوی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه 1,400 کسان مړ شوی او په 1350 ورځو کې په هیواد کې پر لپسې د سلوي خونه زیات کسان د کورونا د لاسمري. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د 13 شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده چې یاد ډله د روان ناورین یا جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. 13 شپه د هرات خار په 14 امنیتي حوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي دي. نن د ارګنا خبرې شوې اعلامیه تر مخه صدر اشرف غنی د یاد برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې د غبریدونه وضعیت لا خرابوي او په وینای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د هرات خار په 14 امنیتي حوزه کې د 13 شپې موټر برید کې د درې نارینو درې ښځو دوه ماشومانو او یو پولیس په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغانستان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې موږ د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالي شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي. په هغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړه غونډو کې د ګډون په اړه کار روان دی. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان 13 امریکا غږ ته ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روس بلنه ورته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشو لسمشر غنی ته پاستول شوی یو لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغو بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین د قضایي څانګې غړي مطبوعاتو کارکوونکي روغتیا پالان او د بشري حقوقو فعالان په نخښه کیږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي کتون کې وایي د افغانستان سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلي فرصت نه ګټه واخیستل شي. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې پر ځای هدفي وجنې زیات شوي چې د خبريالانو په ګډون پکې دولتي کارمندان عالمان روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کیږي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی دا د رواني میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی امریکا غږ ته ویلو د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روس بلنه ورته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت صدر غنی ته په استول شوی یو لیک کې په ترکی کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې وه. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا دیوا همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. محب د خالی یا شنبه پورز په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل په کومه سطحه چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هماغه سطحه کې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالي شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطحه معلومه کړي. په هماغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. محب وویل کچیر د طالبانو پلاوی د دوهې په سطحه وو بیا به د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی پکې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په دغو دواړو غونډو کې د ګډون په اړه کار روان دی. ټاکل شوی چې د روان میاشتې پر 13 په ماسکاو او د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیرونی امریکا غږ ته وویل چې د ماسکاو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روسي هیواد بلنې ورته رسیدلې دي. خو پاکستانی خبریال طاهر خان په خپل ټویټر باندې د طالبانو د ویان محمد نعیم لخلی لیکلی چې د ماسکاو په غونډه کې د ګډون پریکړه تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. طاهر خان په ټویټ کې زیاته کړي چې روسي استازي کابلوف پیوای د مارچ 13 غونډې ته بلل شوی لورو د ګډون بلنه منلې چې طالبان هم پکې شامل دي. بل خواتیر ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوغ اوغلو هم ژورنالستانو ته ویل چې راتلونکي اپریل میاشت په ترکیه د افغان سولې پاړه د وی غونډې قربتو بکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غنی ته پاستول شوی لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه د غونډې یادونه کړې و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار همدارنګه وویل چې په بهرین کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز او استخباراتو لمشر سره لیدنه شوې دي. هغه وویل چې په دغه امنیتي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د پاوز لوی درستیز هم ګډون کړی و. محب زیاته کړه چې د غامنتی غونډه د برتانی په منځګړی تو په بهرین هیواد کې جوړه شوې و خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. نو وړي وو پیل چې په یاد غونډه کې د نورو ورته لیدنو پریکړه وشوه. مجاهد جواد امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د هدافي وجنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغه بیرحمه بریدونو کې د خزو په ګډون ملکی مامورین د قضایی څنګ غړي مطبوعاتي کارکونکي روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان پنهخه کیږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي غتون کې وای د افغانستان سولي بهیر اوګدمهاله دی او په دې اړه باید د لاست راغلی فرصت نه ګټه واخستل شي. هدف یې بریدونه که هر ډله تر سره کوي باید ودرول شي او د دغه پیښو عاملونو ته سزا ورکړل شي. په دوحه کې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیل دوه ورځې په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې په ځای هدفي وجنې زیات شوې دي. په دې اړه نور حال د ډیوا ریډیو خبريال حکمل روان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. امنیت شورا په ویلمیه کې ویلي چې په دغه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین د قضایا اورګانونو برخې کارمندان او غړي مطبوعاتي کارکونکي روغتیا پالان او د بشر حقوقو مدافعین په نخښه کېږي. ملګر ملتونو امنیت شورا د یادو بریدونو په اړه خوشینی خودلې او له وسلوالو ډلو یې غوښتي چې هدفي وژنې د ودروي ملکی مامورین د رسنیو کارکونکي او ډاکټران دي نه په نخښه کوي او بند ته د غاړه کېږدي او له افغان حکومت یې غوښتي چې د هدفي وژنو عاملان د محکمې ته راکش کړي. امنیت شورا په افغانستان کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي، هغه څه چې د ولسي خلکو مصنونیت هم پکې شامل دی. په یاد ایلمیه کې د بیوسلی خلکو وژل جنگي جنایت خودل شوې دی او له هرې وسلوالې ډلې غوښتنه شوې چې دا ډول هدفي مرګونی بریدونه دی ودرول شي چې له عمله یې خلک اندېښمن دي. د فوزي چارو شنونکي عبدالواحد تکت وای دی هدفي وژنو دښمنان تروریستان دي، هغه کا د طالب پلی باس کې دی القاعده د ایش او یا هم نور هم داشن ګروپونه دي چې هدفي بریدونه کوي. تکت زیاتوي ځینې شاید داسې کسان هم وي چې په دولت کې کار وکړي او یا هم د نورو هیوادونو شبکو سره کار وکړي او هم په دغه لوبو کې شریک دي او هغه کسان وژني چې هدف یې ګرځولای.
هدفی وژنو موخه هغه کسان دي چې غوی دینی عالمان دي یا متخصصین دي یا ژورنالیستان دي یا د بدني ټولنو فعالین دي. نو د دوی نه معلومیږي چې دې کسانو دښمن څوک ده. طبعا په طبیعي شکل باندې دښمنان وزي دي هغه تروریستان دي، هغه که د طالب په لباس کې ده، که د داعش یا د القاعده. همدغه ګروپونه دي چې هدفي وژنې کوي او بدبختانه یو تعداد شاید داسې کسان هم هم په دولت کې کار وکړي او هم د نورو بارانو شبکو سره کار وکړي د هغوی استخباراتو سره.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د ایمي سوله هغه وخت کې دلی شي چې ټول غړي او بل سره ومني او د سولې خبرې د افغانانو په ملکیت تر سره شي. وروسته تر هغه چې په دوحه کې د طالبانو افغانانو ترمن د سولې خبرې پیل شوې، په هیواد کې د جګړې رنگ بدل شو او تر مخامخ جګړو هدفي وژنې زیات شوې چې د خبريالانو په ګډون یې دولتي کارمندان علیمان او د تورته کې شرونه یې قرباني کیږي. افغانستان کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویان الله فرهنگ وای لا هم تاریخواله او هدفي وجني دوام لري. فرهنگ زیاتوی روان کله تزر ملکی کسان وجل شوی چې پکې خزي ماشومان فعالان او نور کې شرونه شامل دي چې یو لړی دي هدفي بریدونه او زون نور عام خلک بیا دي رواني جګړې قرباني دي. فرهنگ وویل د تودریخوالی او هدفي وژنې ترڅنګ د سولې روان فرصت چې یو نوی بدلون ته هیله مندي شتون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو له ټولو هڅو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه جوړیدونکي ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي، خو تر اوسه په یاد ناسته کې د ګډون کوونکو چارواکو نومونه نه دي په ډاګه شوي. د معلوماتو له مخې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیدونکي ناسته جوړیدو نیټه له حکومت او طالبانو سره په مشوره ټاکل شوې ده او طالبان به هم په یاد ناسته کې برخه واخلي. مسکو داسې مهال دی افغان سولې پاړه دی جوړیدونکې ناشته قربتوب لپاره چمتووالی نیسي چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې په ترکیه کې دی افغان سولې پاړه دی ملګرو ملتونو په قربتوب بل مهمه ناشته هم تر سره شي. دی ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد اعلامیه په داسې حال خبره شوې چې تیر شپه په هرات ولایت کې موټر بم چاودنې له امله او یو خډیر ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړول او همداشان دی هدفي بریدونو تازه پیکه کې 13 ورځ ګرځیدس کې دی یاد ولایت لپاره دی استیناف سرانوال محمد حسن یار وجل شوای. دی پکتیا امنیه کمانډنۍ ویان محمد لال اميري ویلي چې یاد پیکه 13 پلس بجې دی ګرځیدس په خار کې رمسته شوه څو رمسته شوه. دی افغانستان حکومت او په کابل کې دی امریکا سفارت بیا لدی وړاندې دی دغه بریدونو پړه پر طالبانو اچولې. طالبانو ویلي چې دوی دی ملکی کسانو فعالانو خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. حکمل صدات دیور ریډیو افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا درېم سفر روان ده چې په کې په برتانیې کې خپور شوی وایرس معلوم شوه. دغه وایرس ډېر په تیزی سره خوريږي او د مرګونو شمیره هم ډېره ده. د پاکستان شخصي ټي وي ډانسر په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړي د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته را روانې دي د سړونو معلومه شوې ده چې دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ زیات دی. په پاکستان کې د کورونا نه تر اوسه 13,000 کسان مړ شوي دي. په 13 ورځو کې په هیواد کې پر لپسې د 40 زیات کسان د کورونا د لاسه مړ کیږي. په دې اړه نور حال د ډیو ریډیو خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر یو شخصي ټلویزیون ته ویلي په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه چپه روانه ده او په درېمه چپه کې هغه وایرس معلوم شوی کوم چې په برتانیا کې وو. نو مولدا هم ویلي چې دا وایرس د هیواد په هغه علاقو کې زیات خوريږي د کومو سیمو خلکو چې د برتانیې سره تګ راتګ زیات کیږي. د کورونا وایرس نوی شکل په اړه د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټر بلاد الاسلام ویل چې په برتانیا کې معلوم شوی کورونا وایرس د زوړ وایرس په پرتلا تیزی سره خوريږي او د مړینې شرح پکې هم سیوا ده.
چې دا کم یو کې سترین دی د دې خود د زوړ سترین په نسبت چې دی د دې د خوریدو شرح چې دا 80% زیاته ده د لومبي سترین نه. او باقی دا چې کم سټډیز په انیشل شوی دی د دې مړینې شرح چې کم مورټیلټی ریټ وته مونږ وایو نو هغه هم د دغه وایرس نه زیاته ده. زیات کسان د دې نمري دغه وجه ده چې مونږ کم ټریټمنټ ورکو مریضانو ته د دې وایرس خلاف نو هغه ټریټمنټ په دې باندې بیا هغه سي موثر نه څنګه چې پاغه مخکيني سترین باندې وي چونکه دا آیرنې وایرس ته نو د خپل شکل بدلی را بدلی.
نو مول زیاته کړه د کورونا وایرس نه متاثر شوی ځینې تنان په دایمي ناروغو کې اخته کېدو شواهد هم ریکارډ شوی. د کومل عمل چې یا خو ناروغان ژوند لا سفر کړي یا د پیچیده مسلو سره مخ شي.
کرونا دوران کې چې کوم زیات تر مسله راغلي ده نو هغه د بدن په مختلف رګونو کې د وینې جام کې دوه مسله ده. نو کاغه د زړه رګونه وی چې وینې جام شي هارت اٹیک کی دي شي که د دماغ رګونه وی فالج کی دي شي دغه څه د بدن هر رګ دغه کیږي. اوس پورې چې کوم سټډي شوی ده دین علاوه چې کوم دینو د کرونا نه بعد چې کومه مسله راځي هغه کې دا ده چې معمولی ټوخی راتلل یا د سات تکلیف چې دی دا اکثر دایمي تور پاتې شي. دا غي وجه دا ده چې د انسان په پړی چې دی هغه کې سخواله راشي.
بل خو د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په پیښور ضلعه کې د 15 مارچ نه تر 28 مارچ پورې د سکولونو یو ځل بیا تړلو پریکړه کړې ده ځکه چې په یاد ضلعه کې د کرونا ناروغانو شرح کې زیاتوالی راغلی دی. طبي چارو پوهان وایي چې زده کوونکي د ډېر وخت دپاره په یو ځای کې ناسته کوي نو دی دغه وایرس په اسانۍ سره خورولی شي. ماهرین دا هم وایي چې په اکثره ماشومانو او ځوانانو کې د کرونا ناروغۍ نښې مخې ته نه راځي ځکه حکومت د تعلیمي ادارو بندولو پریکړه کړې ده. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر شازیب په ټولنه کې د کرونا وایرس توندۍ سره خورېدو لوی علت د خلکو لخوا احتیاط نه کول ښایي. نوموړی وایي د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید عامولس په ایس او پیز یا سپارښتنو په سختۍ سره عمل پیل کړي.
کم از کم 6 میټر ډیسټنس پکار دی، لاسونه میلاویدل ندی پکار، او کم بازارونو ته بے ضرورت تلل ندی پکار، کم ودونو مدونو دی رش دونو ته تلل ندی پکار، کم ایس او پیز چې دا آن سټینډ پر دی دا ایس او پیز دا کم یو کې سټینډ دی دا پرم دا کی خو دومره وړه وړي او ساده خبرې کوم دی دا اون پا عام سطح دا خلق چیز دا نفالو کی دی پوجا دا دی کرونا مخنیوی لگ گران شوی دی.
او پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثر شو تنانو شمیرې په داسې حال کې سیوا کیږي چې په ملکی چارواکو ویلي طبي عملی ته د کرونا وایرس مخنیوي ویکسین لګولې شوی او تیر سور وزرا حسی د شپیتو کالو نه د زیات عمر کسانو ته هم دغه ویکسین لګول پیل کړی شوی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر وسه پورې 14000 سلور سوا او سلور کم اتیاتنان د کرونا وایرس نه مړ شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی.
اوس وخت شوه دی د وی ادارې د اداریا د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
روس په خپل ملک کې د مذهبي ازادۍ د غصب کولو او په خصوصي توګه د کمشمیر مذهبي فرقو او د تنظیمونو د هدف کولو ناوړه عمل جاری ساتلی دی. په دې لړ کې د روس حاکمانو د عیسائی مذهب د جهوا ویتنس د مسلک په منونکو بے شان زیات جرمونه راټیټ کړي دي. د روس یو عدالت تیر ورځو کې د جهوا ویتنس یو عقیدتمن الیگزینډر اویشن ته په خپل مذهبي عقیده د عمل کولو په سر د اونیم کار قید سزا اورولی ده. د روس سپریم کورټ په کال 2019 کې د خپلې یوې فیصلې تر مخه د جهوا ویتنس سرګرمه جرم ګرځولې ده او په دې په روس کې بندیز لګولې ده. دغه بندیز لګیدون را په دې خوا الیگزینډر اویشن ته اورولې شوی سزا د ټولو نه سخت سزا ده. عدالت د جهوا ویتنس پیروکار تندلاری ګرځولې دي. په الیگزینډر اویشن د تندلاری توپ په چال چلن کې دبان دي د خپل مسلک نور منونکو ته آنلاین د عیسایانو د مذهبي کتاب د بایبل د تعلیم ورکولو تورونه هم لګولې شوي دي. د ماسکو پولیس د فروری په 10 تاریخ په ماسکو او خوشا علاقو کې د جهوا ویتنس د عقیدتمندو د 15 کورونو تالاشه واخیستي او یو شمیر کسانې د اختونو پختونو لپاره اونیول. په دوی کې درې کسان لا تر اوسه پورې د پولیس په ورکه کې پراته دي. په دغه ورځ د کورسک نومي علاقې یو عدالت په دویم ځل د جهوا ویتنس د یو پیروکار د ډینیل ضمانت منظور نکو. څوک چې د کال 2019 نه د شپږ کال قید سزا تیری. روس د تیرو څو کلونو راسې د مذهبي کمشمیر ګوندونو خلاف کارروایۍ شروع کړي دي او د قیدو بنده موجوده سزاګانې د دغو کارروایو یوه برخه ده. د عالمی مذهبی ازادۍ په باب لا د امریکای د کمیشن وینا ده چې د روس حکومت په کال 2019 کې په غیر روایتي کمشمیر مذهبي ګوندونو باندې د جرمانو لګولو، د بندیوان ساتلو او د تونلاري توپ په بانا د مجرمانه د فو لګولو عمل جاری ساتلی دی. د روس په قانون کې تونلاري توپ یو جرم ګرځولې شوی دی، خو په دې قانون کې د تونلاري توپ د اصطلاح تشری یا وضاحت نه دی شوی. په دې سبب ریاست ته د شر شدت نه د پاکو مذهبي سرګرمو خلاف هم د کارروایو کولو فراخه اختیارات حاصل دي. د بشری حقوقو په باب لا د غیر سرکاري تنظیمونو د ویناګانو او د اخباری خبرونو مطابق تیر کال په دې لړ کې حالات نور ډیر خراب شوي دي. وایي چې د روس پولیس په سلور کم 14 ذاتی کورونو باندې چاپی وغلی دي. د جهوا ویتنس د مسلک په سلور 150 کسانو باندې درې کم 200 مقدمی جوړ کړی دي. د جهوا ویتنس 200 عقیدتمن نن هم په جیل کې پراته دي او ویشت په خپلو کورونو کې نظر بند ساتلی شوي دي. د ګرجو ملکیتی جایدادونه ضبط کړی شوی دي او اندازه ده چې د کال 2018 نه را پدیخوا د 5000 نه واخلې تر 10000 پورې جهوا ویټنس عقیدتمن د تشدد او انتقامي کارروایو د لاسه د ملک تښتیدلی دي. امریکې د جهوا ویټنس مسلک په منونکو او په نورو کم شمیره مذهبي ګوندونو باندې د روس د جاري ظلمونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي امریکا د خپل دی لوز یو ځل بیا پخلې کوي چې د بشري حقوقو د یوې معاملې په حیثیت کې هر چا ته په یو عقیده د عمل کولو یا د عمل نه کولو حق حاصل دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. یو څو شیبو کې به تاسو د ډیبر ریډیو بل دیوا خبرونه اورئ. موږ سره اوسئ.